حاضر میشیم.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه دوه مانیم ساته سهارنی خبری خبرونه اوري. په رپورټونو کې به واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په غبرګون ویلي دي د پاکستان مذهبي او سیاسي مشران باید د داسې باسونو نه ډډه وکړي، او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند د خیبر پختونخوا د نو ښار په ښار کې خپل سلمه کلیزه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې ومنځله. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د نورو رپورټونو تر څنګ واورئ. اوس پام وکړئ خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې ډیموکراتیکو قواو د هغه ملک په شمال کې د یو ستراتیژیک خار په لوري پرمختګ کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د سوریې په یوې اډې باندې د امریکا د توغندیو د وارولو نه وروسته د دغو دواړو ملکونو ترمنځ تشنج پیدا شوی دی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی د ملګرو ملتونو د سولې او تعلیم استازی وټاکل شوه. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریې په شمال کې د سوریې ډیموکراتیک قواو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو ملاتړ هم ورسره ملګری وو، د یو ستراتیژیک خار په لوري پرمختګ کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي چې د اس ډی ایف یا د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو او د داعش د ملیشو ترمنځ د طبقه خار ته نږدې په جنګونو کې یوولس تنه افراطیان وژل شوي دي. دغه ډلې ویلي چې هلته د یک شنبې دروازې راهیسې په جنګونو کې شپږ دیرش تنه د داعش ملیشه وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د سوریې په یوې هوایي اډې باندې د امریکا د توغندیو د وارولو نه وروسته د دغو دواړو ملکونو ترمنځ تشنج پیدا شوی دی. ښاغلی ټیلرسن وایي چې په سوریه کې د ملکیانو په ضد د کیمیاوي وسلو په استعمال کې مسکو هم مسؤلیت لري. په داسې حال کې چې روسیا د سوریې په یوې هوایي اډې باندې د امریکا د توغندیو حمله غیر قانوني بولي او هغه داسې یو تجاوز بللی چې منفي نتایج به ولري. د سیاسي چارو مبصرین وایي د توغندیو د دغې حملې نه وروسته به د مسکو ته ډیره مشکله وي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره په خپل ملاتړ کې تغییر راولي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالیا یوسفزئی چې د سواد د ملګرو ملتونو د سولې او تعلیم استازی وټاکل شو، د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د هغې په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګیټرس 19 کلنې ملالیا یوسفزئی ته په هغې کې هرکلی ووایه. ښاغلی انتونیو په دې وخت کې د ملالیا د فعالیتونو یادونه وکړه او د هغې کامیابي یې وستایله. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر د اروپای اتحاد د ټولنې د غړو ملکونو نه غوښتي دي چې هنګري ته موقتا د هغو مهاجرو د انتقال کار بند کړي چې د سیاسي پناه درخواسته یې رد شوي دي. د مهاجرو دغه دفتر وایي چې په هنګري کې د مهاجرو په باب د هغه ملک د نوي قانون د تصویب نه وروسته د مهاجرو وضع ډیره خرابه شوې ده. هلته د ماشومانو په شمول هغه کسان چې د سیاسي پناه دپاره یې نوې درخواستې ورکړي دي په داسې زندانونو کې اچول شوي چې د ژوند شرایط ډیر خراب دي. د هنګري د دغه نوي قانون په اساس هغه مهاجرین چې رسمي اسناد نه لري د هنګري نه شړل کیږي. د جنوبي سودان اوسیدونکو وایي چې د هغه ملک فوز د وایو په ښار کې ملکیان او د نورو نژادونو خلق قتل عام کړي دي. د جنوبي سودان د حکومت نتاغ دغه تشدد نه دی تایید کړی، مګر هلته د ملګرو ملتونو دفتر په دغه ښار کې د خلکو دغه قتلونه تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو مامورینو هر وخت د دې خبرداری ورکړی وو چې په جنوبي سودان کې د خلکو د قتل عام خطرونه شته دی. د دغه ښار یو اوسیدونکي ویلي دي چې فوز د دوو قومونو خلک په حکومتي قواوو د یاغیانو د حملې په جواب کې وژلي دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغه تشدد کې ځینې ماشومان چې مکتب ته روان وو هم وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر وایي په 2014 میلادي کال کې په افغان ماین پاکانو باندې په شلو حملو کې نه تنه ماین پاکان وژل شوې دي. د یونما مرستیال ویل تر ټولو زیات د اندېښنې وړ خبره دا ده چې روان تاوتریخوال لا هم د ماین پاکۍ کارکوونکو ته نور ګواښونه پیدا کوي. د یونما دغه چارواکي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو کارکوونکو ته د ګواښونو یادونه هم وکړه او وی ویل د ماین پاکۍ د برخې د بشري مرستو د انتقال کارکوونکو ته هم ګواښونه شوي دي. او په ایټالیا کې د نړۍ دوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د نورو مهمو مسایلو تر څنګ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید نه وروستو د امریکا په دغه نظامي اقدام هم بحث وشي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی راپورته ده. د افغانستان حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د پاکستان مذهبي او سیاسي مشران باید داسې باسونو او سرګندونو د مطرح کولو نه ډډه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د بلې خوا د افغانستان د عالمانو شورا د مولانا فضل الرحمن د سرګندونې افغانانو سره ښکارا دښمني ګڼلې ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر وای تر هغه چې په افغانستان کې بهرنی ځواکونه موجود وي په دغه هواد کې به د سولې راوستل ممکن نه وي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبري الممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلامي د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه په خبرګون کې وایي چې پاکستان او د هغه هیواد خلک باید له افغان دولت څخه ملاتړ وکړي او د داسې سرګندونو او بحثونو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د خپل ګوند د سلمې کلیزې په لمانځغونډه کې په افغانستان کې سوله د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او واک ته د طالبانو د بیا راتګ پورې تړلې ګڼلې ده او ویلیدی تر هغه چې په دغه هیواد کې بهرنی ځواکونه حضور ولري د سولې راوستل ناممکنه کار دی. خو د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل د مولانا فضل الرحمن دغه سرګندونو په خبرګون امریکا غکته ویل چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو حضور د دغه هیواد له سولې او ټیکاو سره مرسته کوي او افغان حکومت او نړیوال ځواکونه یو ګډ هدف لري چې پر وینا یې د هغو تروریستي ډلو له منځه وړل دي چې مولانا فضل الرحمن ترې ملاتړ کوي.
افغانان د افغانستان د خلک ټاکونکي دي. افغانان دلته د ګډ هدف ترلاسه کولو په موخه د بهرنیانو سره دوامدار ملګرتیا اساسي حل لاره ګڼي او هیله لري چې مولانا فضل الرحمن او نور پاکستانیان نور ډلې هم د یو ښه همسایه په توګه د افغانستان
د افغانستان د عالمانو شورا هم د مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې له افغانانو سره ښکارا دښمنی ګڼي او وایي چې نوموړی د یو عالم په توګه نه بلکې د پاکستان د استخباراتو د ویان په توګه د افغانستان د مسایلو په اړه سرګندونې کوي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی امریکا غږ ته وویل
فضل الرحمن دغه سرګندونې موږ یو دښمنانه سرګندونې بولو. فضل الرحمن د یو عالم په صفت نه بلکې د استخباراتي کړیو سخنګوی په صفت موږ هغه پیژنو. هغه یو علمي شخصیت نه ده، خبرې هم علمي فتوا یا علمي موقف نه لري.
ټاکل شوی چې سعودي عربستان د نړۍ د دینی عالمانو په ګډون د افغانستان په اړه یو لوی غونډه په هغه هیواد کې جوړ کړي چې د سیاسي چارو ځینی کارپوهانو په باور مولانا فضل الرحمن د پاکستان د استخباراتو په مرسته د خپل ګوند د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره دومره لوی غونډه ځکه جوړه کړې وه او په کې د کابې یو امام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه تر څو په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د راتلونکي غونډې جوړول تر خپل سیوري لاندې راولي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی امریکا غته ویل
هغه جلسه کې داسې اوازه و چې فیصله کیږي چې جنگ په افغانستان کې حرام دی، روان نه دی. پاکستان او د دلو تپلی لکه فضل الرحمن د دې جلسه نو تشویش درلودل.
لدی مخکې هم مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې روانه جګړه جایزه ګڼلې و چې د افغانستان د حکومت او ولس له توند خبرګون سره مخ شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
تیر هفته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند خیبر پختونخوا د نو خار په خارګوټ کې خپل سلامه کلیزه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې ومنځله. چې د کعبه شریف امام شیخ صالح بن محمد ابراهیم هم پکې ګډون کړو. موږ د دغه کانفرنس تر بللو د اصل انګیزو او سیاسي مقاصد په اړه په نیویارک کې میشت پاکستانی لیکوال او جرنالیسټ پیر زبر شاه سره مرکه کړې ده چې تاسو در اورو.
پیر زبیر شاه صاحب دا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علماء اسلام چې کوم اصل کلیزه ول مانځل شو د مکی معزومه د امام په شمول د دون علماو د شرکت نه تاسو څه انتباه اخلي؟ اصل هدف یې څه؟
نو اصل هدف خو دا ده چې سعودي عربستان کوشش دا چې کوم سنی ملکونه دي او هغه سنی پارټیانې دي چې کوم دلته په علاقې شي لګیا دي راغونډ کی او یو اتحاد غوند جوړ کی. موږ ګورو چې دا څه دوی هغه یو فوجي اتحاد ها جوړ کړای دا او هغه فوجي اتحاد مشري هم یو پاکستانی جرنل ته ور کړی.
بله
بله خو ورسره ورسره او څه دوی کوشش ته چې کوم داسې خلک وي په پاکستان شي یا دا نور ملکونو شي. او بیا فضل الرحمن خو چې ډېر زور تعلق دا فضل الرحمن دلته ډېر خلک دي. فضل الرحمن په جهاد شي په افغانستان شي په دا نور ځایونو شي چې کوم جهاد ته په هغه شي دوی ډېر کردار ده. دا خو یو سعودي طرف نه دا یو زاویه وه پکې شي او دا یو وجه وه. ورسره ورسره پاکستان چې نن هغه داسې ښکاري چې کوم دیني جماعتونه دي دوی راغونډېږي لګیا دي دغه جماعت اسلامي سوا فضل الرحمن او جماعت دغه سمیع الحق والا کوم انتخابات الیکشن را روان ده هغه لپاره به دوی داسې ترتیب ورته جوړوي لګیا دي.
د یو خوانه خو پیر صاحب تاسو وګورئ په پوځي عملیاتو کې قبایل بیخي زره زره شو په افغانستان کې بیا د طالبانو تحریک حق په جانب ګڼي او وایي چې دا یو مشروع مبارزه ده. دا دورنګي تاسو څنګه تشریح کوئ؟
نو دا خو ګورئ پاکستان څخه خو دینی جماعتونه چې کوم دي داسې آزاد نه دي چې څنګه نور ادارې د فوج په اثر لاندې دي. دغه سي نور جماعتونه هم فوج اثر لاندې دي ورسره چې کوم داسې دینی جماعتونه دي دا ټول داسې آزاد نه دي خود مختار نه دي چې دوی خپل فیصله وکړي. نو دغه داسې ښکاري چې دوی آزاد نه دي. دوی ته ویلای کیږي چې داسې وایو
یعنی تاسو یو چې دیو ته د بل ځای نه برنامه ورکول کیږي.
نو خامخا ګورئ په پاکستان شي وکړه دوی فرض کړه دا کیسه وکړه چې دا پاکستان شي څنګه جهاد ده. نو ما نه دا خیال چې فضل الرحمن سي یا بل څوک سي چې هغه به یو راز پاتې سي هغه قیادت کولای سي هغه به نه زمدای پاتې کېدای سي هغه فرار څه کېدای سي. خو چې فرض کړه فضل الرحمن ته ازادي ده موږ ولیدل چې دغه مخ شي عوامي نېشنل پارټي وه هغه څومره کسان مرسول خو فضل الرحمن ته چا لاس ور نه وړل. دوی آزاد نه دي. ما مقصد دا دی چا کنټرول شي دي چا کنټرول شي نه دي دا قتل غواړي دا تحقیق کول غواړي. خو دمه داسې دسي چې دوی کردار شه فرق ده او دوی په گفتار شه فرق ده او هغه وجه نه دوی چې کوم خبرې دي هغه داسې څه ټول نه نیسي.
په 1993 میلادي کال کې د بنگلاديش د جنگ نه وروسته د ذوالفقار علي بوټو په وخت کې اسلامي کانفرنس په لاهور کې جوړ شو. معمر القذافي په خصوصي الوتکه کې پیښور ته راوسته په سیډیم کې په زرهاو خلکو ته بیان ورکړل په غیر مستقیم ډول افغانستان وغنده. تقریبا دغه دوه پیښې سره ورته نه ګڼي تاسو؟
دا بالکل داغه چې کوم کوششونه وو هغه چې کوم یو ترتیب وو داغه حصہ ده. دا چې کوم راغله او دا پښتنو ته چلو دا افغانستان ته چلو پښتانه تر پدر سو وسه پورې په کمپونه شپندېږي. خو امام کابر نغلا نه چې ژغ واروې دا نه ځ خبره واروې دا در تک دا څه وو چې ما څنګه اول ویل چې سعودیا کوشش کوي چې کوم سنی ګروپونه دي دارا غونډ کی او بیا جهاد خلا مجرمینو چې فضل الرحمن ښکارا وایي چې افغانستان سره جهاد دا پټو قذافی راوستای وو دا هغه غوندې دوی اوس نواز شریف دو او نور چې کوم ګروپونه دي او فضل الرحمن دو دوی اوس د امام کابر راوستو چې خلکو کومه توجه د هغه بنیادی خبرو نه چې هغه نه واړوي او په نور شونه یې دهان بدل کی.
مولانا فضل الرحمن او د زملګری کوشش کوي هغه خپل سیاسي هدفونه او یا د پاکستان د حکومت د وګړې مودي هدفونه په سیمه کې عملی کی او یا سعودي عربستان کوشش کوي چې د وسیله باندې د ایران سره خپل شخړه د پښتونخوا سیمه ته را انتقال کی. هر چا په غوګونه کان کړی دي څو غږ نه پورته کوي. وجه څه ده؟
وجه دا ده چې ډېر خلکو ته پته نه لګي چې سره روان دي. خلک ستا خلک پوهېږي خو چونکه پښتنو داسې سیاسي قیادت شته نه چې هغه ورچک سي. نو فضل الرحمن دو ته او دا نورو ته خلاص یو میدان میلاو ده. نو هغه سه دوی لوبه ګرمه کړې ده دوی او دوی لګیا دي او موږ وینو چې پښتانه ته نقصان ده اوسه پورې څه ګټه دوی ورنکړه. نو دوی هم د اسټابلیشمنټ لاندې کار کوي او موږ لیدلی دي چې دوی استعمال شوي دي پخوا هم او اوس هم استعمالېږي لګیا دي او مستقبل شي به هم دوی استعمالېږي او دوی کار ته غته دوی جوړ کړي په دې خواته دي او که هغه دوی کار فرض که ختم شوی یا دوی اسټابلیشمنټ تر خلاف یا هغوی خبره ونه مني نو انجام به ښه نه وي. که فرض که دوی کار کولای که فرض که دوی بدلون را وستلای خو حالات بدل شوي دوی چې کوم کردار ده د خلکو د آگاهي والا د خلکو ژوند ښه کولو والا خلکو ته یو ښه لار ښولو والا یا دوی کولای نسی یا ورته اجازت نشته چې دوی وکړي.
دا او پیر زبیر شاه په اسلام آباد کې د نیویارک ټایم د ورځپاڼې پخوانی خبریال او لیکوال او محقق چې موږ سره د نیویارک نه په ټلیفون خبرې کولې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د قندهار د کتلوي معافیت مسولین وایي چې په دې ولایت کې 500 تنه واکسین کوونکي په لرو پرتو سیمو کې په دندوګماري. په موکړې د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د امیرختیا د وزارت لوري په کندهار کې نیو ټاکل کېدونکو 500 تنه واکسیناتوران به د دې ولایت ټولو لرو پرتو سیمو کې واکسینونه عملي کړي. د جنوبی حوزې د کتلوی معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې نوی ټاکل کېدونکو کسان به له 12 ټولګي څخه فارغ وي او تر ازموینې وروسته به د واکسین د عملي کولو په اړه درې میاشتې زده کړې ورکول کېږي. د زیاته کړې چې دا به د پولیو د پروګرام پر کیفیت هم ښه اغیز وکړي.
دا نورو واکسینو و څنګه ته د پولیو واکسین هم دی ورکوي. په دا نورو واکسینو کې یو واکسین د پولیو ورسره دی چې زرقی ورکول کېږي. دا پولیو هم د خولې د لارې ورکول واکسیناتور مکلف دی چې خپل د پلان مطابق خپل ساحه کوار کړي او په هر میاشت کې دا کلی ته ورسي او دا واکسین ورته تطبیق کړي. اما نه دي مشکل موږ نه لرو. هغه د رضاکاران دي او دا د واکسیناتورو د رضاکار ډېر تفاوت دی. ولې دا باید 12 سنفې ویلې درې میاشتې دی ټریننګ واخلي چې په زرقیاتو دی پوسی د واکسین په ساتلو پوسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې د واکسین د پروګرام وایاند سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په لورو پرتو سیمو کې د کمپاینونو کیفیت ښه ځکه نه وي چې د لوستو کسانو شمیر پکې کم دی.
اطرافي ساحو کې هلته خپله د کله چې موږ د پروګرام لپاره کسان استخداموو نو هلته د دوی هغه کیفیت په اطرافي ساحو کې ډېر ضعیفه دی. یو علت یې دا دی چې هلته سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هلته بیا د وړ کسانو او د باسوادو کسانو پیدا کول نسبتا اسانه نه وي. نو په دې اساس باندې د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره بیا وروسته هلې ځلې ترسره کېږي.
خو له دې ټولو سره سره د روغتیایي مسؤلینو په وینا د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په اړه په ټولنه کې د کورنیو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د پولیو د پروګرام کارکوونکی ډاکټر محمد عمر وایي چې د تر ټولو مهم پرمختګ دی.
هغه ټول په دې باندې پیږي چې موږ باید یو روغ ټولنه ولرو. موږ په ټولنه کې باید معیوب انسان ونه لرو ځکه معیوب شخص د هیڅ په ګټه نه دی. نو دا ټول هغه څه دي چې سره یو ځای شوي دي او د خلکو آگاهي لوړه شوې ده او موږ سره په هغه لاسته راوړنه کې مرسته کوي چې موږ وکولای شو خپل هدف ته ځان ورسوو.
د عامې روغتیا وزارت او د پولیو د پروګرام غړي بنسټونه وایي چې هڅه کوي سږ کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي محو کړي. خو د کورنیو مرسته د پروګرام پر کیفیت او د یادې ناروغي په لمنځه وړلو کې تر ټولو اړین ګڼي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس غنی د اپریل په اوله هفته کې استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د رسمي سفرونو وروسته د حمل د میاشتې په 19 بیرته افغانستان ته ورسید. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دغو سفرونو کې د دوو اړخیزو همکاریو یاداشتونو، موافقې او قراردادونو امضا کړل. جمهور رئیس اشرف غنی ولې دغه هیوادونو ته سفر وکړو؟ څه خاص اهداف دي؟ د حقوقو او سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد سره د مرکې په اساس مونږ دغه رپورټ جوړ کړی. تاسو درو ورو
د حقوقو او د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد وایي جمهور رئیس اشرف غنی چې خپل خارجي پالیسی اعلانوله نو ویلی وو چې اول به د گاونډیو بیا به د سیمې د هیوادونو او د هغې نه وروسته به د نړۍ د نورو ملکونو سره خپل روابط ښه کاندي. استاد شیرزاد وای جمهور رئیس اشرف غنی د خپل وعده د پوره کولو لپاره لازم او غنله چې اول هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې د افغانستان سره له ډیر پخوا راهیسې اړیکې لري او تل افغانستان سره اقتصادي مرستې کړي دي.
یو خبره چې ډیر زیاته مهمه ده، دا ده چې د نړۍ ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو د منشور د حاکمیت لاندې ژوند کوي. افغانستان هم د ملګرو ملتونو یو غړی دی او د ملګرو ملتونو منشور کې چې کوم تعهدات شوي دي، یو د هغې تعهداتو نه دا ده چې دارا دولتونه یا ووایو چې هغه دولتونه چې د اقتصادي نگانه په خپل ځان متکی دي، هغه به د غریبو هیوادونو په خاص ډول د درېمې نړۍ د ثرډ ورلډ یا بلاک 77 چې ورته وایي، د دې هیوادونو لاسنیوی به کوي او د هغوی سره به مرستې کوي. د بلې خوا نه د ملګرو ملتونو د منشور نه علاوه د بشر د حقوقو د بین المللي کنفرانس اعلامیه چې په کال 1968 کې کوم اشتباه نه کړي په تهران کې اعلامیه ورکړله، او په دې اعلامیه کې اومې مادې داسې ذکر شوی چې د نړۍ هیوادونه که غواړي چې په امن او صلح کې ژوند وکړي نو بیا دا مسئولیت دی چې د هغه هیوادونه چې هغه د امنیتي ستونزې لري او د دې بحران سره مخ دي، نو دا دولتونه باید لاسنیوی وکړي چې تر څو نړۍ هیوادونه په امن کې ژوند وکړي. افغانستان د هغه هیوادونه دی چې دېرش کلنې جګړې دا هیواد وځبلو، مونږ دې حالت سره ورسېدو چې مونږ د یو ګدایګر او د یو ملنګ حیثیت غوره کړی چې کشکولم په غاړه دی او ګرځو چې څوک مونږ سره بشپنه او مونږ سره کومک کوي.
شیرزاد منګل وای ترورزم، اداري فساد او د مخدره موادو تولید او قاچاق د افغانستان غټې ستونزې دي چې آبادې نړیوال دي خو ډیر زیان افغانستان ته رسیږي. د ترورزم او دهشتګرۍ ضد مبارزه کې افغانان د شرق او غرب په مخ کې سپر شوي دي، او څرنګه چې په یو لړ وادو نه درېدل افغان حکومت او ولس د یو بل نه لرې کړي او غټه ستونزه ترې جوړه شوې، نو اوس اشرف غنی غواړي چې خپل ژمنې تر سره کړي.
اوس نو د دې واټن د منځ وړلو یوازینې لار دا ده چې د ملت د اقتصادي طرف خپل ځان باندې متکی شي او نور دغه د ګدایي کشکول یو خواته کړي او خپل قضایا، ځکه تاسو بهتر په دې پوهیږي چې هر اقتصادي مشکل د یو مملکت د غلامۍ او د د بدبختی خواته وړي. ځکه سوچ چا سره وسپنه کوي کومک سره کوي، واضح ده چې هغې به خپل شرایط او خپل اغراض عملي کوي او تنه به تقاضا کوي. نو موږ اوس پس دې نه مجبوري چې د دې لپاره چې اوس موږ د غلامۍ جزم په اوبو باندې عملا کېنښودلی شي، نو قیادتونه باید دا تلاش وکړي او دا دنده ده چې او دا مسؤلیت دی، ځکه ولس ته هم دې لپاره رایه ورکړې ده چې دوی باید لاس په کار شي او دا ولس د دې ستونزو نه راوباسي.
ښاغلی شیرزاد منګل وایي د نورو ملکونو د اقتصادي مرستو سره واضح ده چې نورې مسلې هم تړلې وي، مګر څرنګه چې اندونیزیا او افغانستان دواړه د ټوریزم پور کې سوځي، نو په افغانستان کې د اندونیزیا په مرستې د یو لوی اسلامي مرکز او د یو لوی جمعه جوړول به د دې سبب شي چې د دې دواړو ملکونو د ځوانانو ذهنیتونه پاک شي او د دهشتګرۍ په ځای د بشریت د ښېګڼې لپاره مبارزه وکړي. شیرزاد منګل د سنگاپور سره د خاري پلان او آبادۍ په برخه کې د یاداشت امضا کول وستایل او ویل چې سنگاپور په دغه ساحه کې ډیر مخکې دی. د خاري خدمات تقسیم نن سبا ځکه ډیر مهم دی چې تجربو داسې ښودلې ده چې جرمونه او جنایتونه کمیږي او ټولنې خیرازه کیږي. د ښاغلي شیرزاد منګل په نظر په زراعت او مالدارۍ کې به د استرالیا د مرستې نه افغانستان ځکه ډیره ګټه واخلي چې ښې پراخې دښتې لري.
او په درستو شینلونو کې دا پیسې مصرف شي،
د حقوق او سیاسي علوم استاد شیرزاد منګل وای کچره دغه سی پروژې عملی شي او ولس په ګډه مول شي نو افغان ولس بل اقل د مخدره موادو د تولید او قاچاغ په مخنیوي کې د خپل حکومت سره د زړه لوکمي همکاري وکړي چې هم ځان او هم نړیوال لشره خلاص کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په پاکستان کې یوې نظامی محکمې د هندي جاسوس په اعدام محکوم کړی دی چې د پاکستان په خلاف ورانکاری کوله. دا یو نادره اقدام دی چې احتمال لري دواړ خیز روابط خراب کړي. خبریال ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی.
د پاکستان د پوځ ناطق پرون د دوشنبه په ورځ د دغه جاسوس هویت اعلان کړ. د دو نوم کلبوشن سودیر جاداو دی او د هند بهرنیو استخباراتو د څانګې یا راو غړی دی. جاداو د 2018 کال د مارچ په میاشت کې د جنوب لویدیز ولایت بلوچستان کې د استخباراتو ضد عملیاتو په وخت کې ونیول شو او ډګر جنرال آصف غفور ویلې نظامی محکمې هغه په ټولو لګیدلو تورونو سره محکوم کړ. دغه جاسوس په نظامی محکمه کې محاکمه شو او د اعدام سزا ورباندې وخیژول شوله او غفور زیاته کړه چې د پاکستان لوی درستیز دغه پریکړه لاسلیک کړه. د پوځ ناطق په دې خبره ټینګار وکړ چې جاداو د هند سمندري قواو برحال صاحب منصب او راو ورته وظیفه ورکړې وه چې د ورانکاری او جاسوسي فعالیتونه پلان منظم او منسجم کړي چې هدف ورنه بې ثباتي او د پاکستان په خلاف جنګ و. نوې ډیلی ومنله چې جاداو د هند د سمندري قواو متقاعد سه منصب و مګر دا یې رد کړه چې هغه د حکومت سره ارتباط لري. د پاکستان د پوځ د دوشنبې د ورځې اعلان نه سمدستي وروسته هند د پاکستان سفیر احضار کړ او د جدوا په خلاف محاکمه یې وغندله او د هغه په خلاف د معتبرو شواهدو په نه موجودیت کې دا محکمه یې هسې مسخره وګڼله. د هند بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي جدوا له ایران نه تختول شوی و او په پاکستان کې د هغه د حضور په باره کې باوري څه نه دي ویل شوي. د هغه له بندې کېدو نه را په دې خوا هند د تیرې میاشتې د غوښتنې په شمول 14 ځلې غوښتنه کړې وه چې جدوا د کونسل ته لار ولري مګر اسلام آباد ورته اجازه ورنه کړه. پاکستاني ماموران وایي قانون کونسل ته اجازه نه ورکوي چې هغه بندیان بویني چې د دولت په خلاف د جاسوسۍ تور پرې لګیدلی وي. هند د پاکستان د پوځ هغه څرګندونې رد کړې چې وایي جدوا ته د محاکمې په وخت کې د مدافع وکیل بندوبست شوی و که دغه سزا د قانون او عدالت له اساسي نارمل نه په غیر د هند یو تابع ته ورکړه شي نو د هند حکومت او ولس به دا مخکې له مخکې نه د قتل په حیث وګڼي. پاکستانی پوځ د جدول بند کېدو نه سمدستي وروسته د اعتراف ویډیو خپره کړې وه چې په هغې کې له ګاونډي ایران نه د پاکستان ضد عملیاتو په باره کې تفصیلات ورکړي وو.
I'm still a serving officer in the Indian Navy. I commenced intelligence operations in 2003.
زه تر اوسه د هند سمندري قواو برحال صاحب منصب یم. ما په 2013 کال کې استخباراتي عملیات پیل کړي دي او د ایران په چابهار کې مې یو وړ تجارت کوو. ما په 2003 او 2004 کال کې کراچۍ ته سفر وکړ. زه راو په 2003 کال کې انتخاب کړم او له هغه وخت نه را په دې خوا ما په بلوچستان او کراچۍ کې د بیلابیلو فعالیتونو لارښوونه کوله. پاکستانی ماموران وایي دوی د جدوا د اعتراف اسناد او د ورانکاری نور عمل د ملګرو ملتو سره شریک کړي دي چې ګمان کېږي هند د پاکستان د بې ثباته کېدو لپاره کوي. د اتومي وسلو لرونکو دوه رقیبو هیوادونو ترمنځ روابط په دې وروستیو کلونو کې خړپړ شوي دي او ډېرې دوه اړخیزې خبرې چې هدف ورنه د اړیکو عادي کولو ځنډول شوي دي. د دواړو هیوادونو پوځیانو په دې وروستیو وختو کې د کشمیر په جنجالي سرحد کې د یو بل سره نښتې کړې.
قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم په دې ځای ختمیږي. د دری برخه همکاران په سو سانیو کې استودیو ترازی تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. مونږ ستاسو نه اوس اجازه غواړو او تاسو ته خورز غواړو.